Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه سهارنی خبري مجله ته خره غلاست ویم په لاون سانو نړۍ په مهمو لاندو خبرونو کو د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پاوز لوی درستیز فیلډ مارشال عاصم منیر خبرداري ورکړی چې د طالبان حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. عاصم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پاوز په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې هغه مراسمو ته کړی چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو او د پاوز لوی درستیز په توګه د هغه د نوي منصب په خاطر جوړ شوی و. طالبان تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي و د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوه افغان ځوانان په بریتانیا کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په خاطر په اوږده بند محکوم شوي. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ د واوري کراون په محکمې کې وویل د جان جهانزیب او اصرار نیازي په نوم دغو تنکیو ځوانانو تیره مې میاشت یوه 15 کلنه نجلۍ په یو پارک کې لومړی له خپلو ملګرو جلا کړې او بیا یې پرې تیری کړی. په محکمه کې هغه ویډیو هم خپره شوه چې د نجلۍ په خپل موبایل کې اخیستې وه او په هغې کې د مرستې غوښتنه کوي او له هلکانو غواړي چې خوشې کړي. د نجلۍ محکمې ته ویلي تراغی پیخی وروسته شخصیت ډیر بدل شوی. جهان زیب چې دراتلونکي کال په پیل کې 13 کلن کیږي په 10 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شوی او اصرار نیازی بیا په 9 کاله او 10 میاشتې بند محکوم شوی. دوی دواړه تیر کال بریتانیا ته تللي وو. محکمې ټینګار کړی چې د هلکان به د خپلو سزاو تر لیدو وروسته له بریتانیا وویستل شي. جاپان کې د دوشنبې شپې ناوخته یو زورور زلزله شوی چې په لومړنیو شیبو کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان کړي، لږ تر لږه 90 زره کسان هم له خپلو کورونو ایستل شوي. د زلزلې شدت د ریکتر په کچه 9.5 درجې بلل شوی چې د جاپان شمال ختیځ سواحلي سیمې لړزولي. د جاپان د میترولوژي ادارې تر دې زلزلې وروسته خبرداری ورکړی چې ښایي د دغه هیواد شمال ختیځ کې د سمندر اوبه شاوخوا 3 متره راپورته او ساحلي سیمې اغېزمنې کړي. جاپان د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېرې زلزلې پکې کیږي. ټولو مرګونی زلزلہ د 2011 کال د مارچ په 11 د جاپان په شمال ختیځ کې شوی و چې د ریکتر په کچه شدت 9 درجې و. د هغې زلزلې له کبله د سمندر اوبه راپورته شوې یا سونامی رامنځته شو او ګڼ ساحلي سیمې لاندې کړې چې له امله 20 زره کسان مړه شول. او سر له سبا د دسمبر 10 په استرالیا کې له 14 کلونو کم عمره هلکانو او نجونو ته د ټیک ټاک او فیسبوک په څیر د ټولنیزو شبکو کارول بندیږي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دا قانون د نه ختمیدونکي آنلاین سکرول یا ښکته پورته ګرځېدو او د آنلاین نړۍ فشارونو څخه د ځوانانو د ساتنې لپاره وړاندې شوی. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونه به اړ وي چې د 14 کلونو څخه کم عمر لرونکي کارونکي وپیژني او لرې یې کړي، کنه له درنو جریمو سره به مخ شي. د استرالیا صدر اعظم له ځوانانو غوښتي چې د ښوونځي د دوبي رخصتیو جریان کې په خپلو ټلیفونو کې لږ وخت او د کورنۍ ملګرو او شخصي فعالیتونو سره ډیر وخت تیر کړي. هغه ځوانانو ته په خطاب ویلي یو نوی سپورت پیل کړي، نوی موسیقي زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې تاسو له څه مودې همداسې بند دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. دا خبرونه تاسو هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پاوز لوی درستیز فیلډ مارشال عاصم منیر خبرداري ورکړي چې طالبان دي د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ یو انتخاب وکړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په لندن کې د بريتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره لیدنه راغنده بللي. خو د امریکا ولسمشر بیا په زيلنسکي تازه نیوکې کړي. نور مسایل هم لرو، هله د عملتي هم وکړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پاوز لوی درستیز فیلډ مارشال عاصم منیر خبرداري ورکړي چې د طالبان حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. عاصم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پاوز په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې کړې. طالبان تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده. جزئیات د فیروزی عزیزی پر رپورت کې.
د پاکستان وسلوالو ځواکونو مشر اسم منیر ویلی چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ډان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قومندان په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوځ په عمومي مرکز کې د درې ګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پښتون کې وکړي او ویلي چې د طالبانو رژیم دا پیغام ورکړی چې د فتنة الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بل لار نه لري. فتنة الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی تکاروي. په راپور کې راغلی چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نسی، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلی چې اسم منیر زیاته کړی چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغه هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل سوی دی. یو شمیر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را وقتی با اسم منیر دادن یه بمانه ازیش که
اسم منیر تا پوزی زواق و ارکول پا دی مانا دی چه دوی ده تراغر پا مسئله که جیدی دی احتمال لری چه ده تراغر پا ولانده ده پاکستان راتلون که گامونه بدیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسا که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان ده پارا یو گواخ دی یا دا چه یو پالمه ده چه په ګوانده هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت یې دو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پوز مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبرداري ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د هندو ایشین نیوز سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وزل سوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووزل سول او څلور نور ټپیان سول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړی وزل سوی او څو نور ټپیان سوی دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمی ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات سو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د افغان کډوالو کیمپونو کې اوبو او برېښنا بند کړی ده. د خیبر پختونخوا په نوښار کې چارواکو ویلي دي چې تازه په درې کیمپونو کې په کډوالو باندې اوبو او برېښنا بندي کړي، اولته ښوونځي او د روغتیا مرکزونه هم تړلي دي.
له دغه کار هدف افغان کډوال دي تاسو ول دي چې افغانستان ته ستانه شي، خو کډوال وای موسم یخ دی او په افغانستان کې د سرپناه ځایونه نه لري، نو باید د پاکستان حکومت ورته څو میاشتې نور هم وخت ورکړي. د ډا پام کړی لپاره خبره د ازادي روډ د مشال څنګه د خبريال شبیر احمد جان رپورت ته.
د دسمبر په اتمه د نوخار ضلع ډیپټي کمشنر عرفان مسعود مشال لیډو ته د دې خبرې پخلی وکړ چې د مرکزی حکومت او د داخله چارو محکمې د لارښوونو او د دې کمپونو ډی نوټیفای کېدو یا غیر رسمي کېدو ورسته دی پابند دي دغه ټول اسانتیاوی چې حکومت ورته ورکړی دي تر واپس واخلي، چې پکې اوبو، بجلی، تعلیم او د صحت اسانتیاوی شامل دي.
نوخار کې موږ سره درې کمپونه دي. په دا درې کمپونه کې تقریبا 40,000 افغان دي او دوه لکه څنګه ګورنمنت ډیسیژن کړی وو موږ هلته سکولونه، بی ایچ یوز، ټیوب ویلز دا ټول ټیک اوور کړل، چونکه کمپونه ډی نوټیفای شول کنه. او سکولز مې ایجوکیشن ډپارټمنټ دا ورکړل، بی ایچ یوز مې هیلث ډپارټمنټ دا ورکړل، څه شي نه موږ خپل واخستل چې کم ډپارټمنټ نو ورسره سره مو دا چکم دا کیمپ والا چکم غادي کنه زمکي دا غي چکم د خلکو دي هغه ما غوته د واپسي غا شروع کړل. دوی ته مو ویل دي چې څنګه بارډر کلاس شي به فسیلیټیټ کوو، ترانسپورټیشن باور کوو او ان شاء الله ستو به
خدا کډوال وای چې دوی واپس ته نه دوی ته چمتو دي خو د یخ موسم کې د ور سره گزاره وکړي شي، ځکه هلت افغانستان کې د دوی د اوسېدو بندوبست هڅه هم نشته دي او بیا په د یخ موسم کې خیمه او د سر پټولو ځای هم زیاتره کډوال نه لري. خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د شورا یو مشر سید آغا مشال لیډو ته په دې باب لوای
هاته بجلی کټ شو سالایټونه لګولیو د خدانې په کمپونو نورو کې هغه غون بوکلاین راوړي هغه د بیخه ویشته مکتبونو نه چوکۍ ویوړي. خو ما دا یقین دی چې حکومت سره ډیر تشدد نه کار وانیلی نو دا په دې سولر او په دې بلبونو په دې اوبو باندې د خلک به اوبو مدل ته گزاره کوي، خو چې دا دوه میاشتې ته تیرې شي ډیر ساړه دي، یخنی ده. دا خلک د هلته بیخي نه کور لري، نه د کرایي کور پیدا کیږي، نو دوی چې دې ځای نه په دې جبر او تشدد باندې ویستل چې دوی آخر انسان مسلمان خپری د انسانان خودی دی بچر تاړی.
د کډوال نړیوال ادارې یونیسیر د پاکستان حکومت ته دغه پریکړې پاړه اندېښنه څرګنده کړې چې هواد کې د افغان کډوالو دغه ټول کمپونه ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځولې دي او په زور افغانانو په شمول کډوال افغانستان ته ستانه کړي. دوی وایي د کډوالو ستنېدل باید منظم، مرحله وار، رضاکارانه، په عزت، خوندیتوب او په درناوي او د دې د حقونو ساتنې سره وکړي شي. یونیسیر تر مخه پاکستان کې ټول 450 کډوالو کې پنوو چې پکې درې سلويخ یوازې په خیبر پختونخوا کې وو. دا مرکزی حکومت په امر ټول ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځول شوې دي چې له وجې ټول کمپونو نه د حکومت لخوا ورکړل شوې د بجلی او بو خنځو د صحت مرکزونو اسانتیاوي واپس اغستو عمل هم پیل شوې دي. د پاکستان سرکاري شمیرو تر مخه کال 2023 او 2024 کې په لکونه افغانان کډوال خپل ملک ته ستانه شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
د اوکرين ولسمشر وایي په لندن کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره د خبري رغندوي او زیاتې کړې چې د سولې د پلان لپاره وړاندیزونه ورستي کیږي او د سیشنبې پر ورځ بل متحده ایالاتونو سره شریک شي. ولودیمیر زیلنسکی چې د دوشنبې پر ورځ بیرته لندن او بروسل ته روانې ده خبريالانو ته دا خبرې وکړې. ښاغلی زیلنسکی په عین حال کې ټینګار هم وکړ کیف هیڅ قانوني یا اخلاقي حق نه لري چې په هغه تړون کې چې هدف یې د موسکو د نږدې څلور کلن یرغل پای ته رسول دي روسیې ته خاوره وسپاري. زیلنسکی د دوشنبې پر ورځ په لندن کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د برېټانیا له صدر اعظم کایر ستارمر او د جرمني له صدر اعظم فریدریش میرت سره وکتل. د برېټانیا صدر اعظم ټینګار وکړ چې هیواد یې د اوکراین سره ولاړ دی او کچیر ته اور بند وشي نو باید عادلانه او دوامدار وي. ایمانوئل ماکرون او فریدریش میرت هم د سولې لپاره د یو جدي او حقیقي پلان په اړه خپلې ژمنې تکرار کړې. د برېټانیا د حکومت د یوې داخلي سرچینې په وینا دا چې له اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شوو شتمنیو ګټې څنګه کارول کیږي په لندن کې د مشرانو ترمنځ د بحث یو موضوع و. مخکې د استونیا، فنلند، آیرلند، لیتوانیا، لاتویا، پولند او سویډن مشرانو له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شوو شتمنیو کارولو د پلان لپاره ګړندی اقدام وکړي. د لندن د غونډې په پای کې د فرانسې ولسمشرې مانې هم یو اعلامیه خپره کړه او دا ناسته د اوکراین د سولې لپاره د متحده ایالاتونو د پلان په چوکاټ کې د دوامدار ګډ عمل د بنسټ په توګه یاد کړ. فرانسې د ولسمشرې مانې په بیان کې ټینګار شوی چې د اوکراین د نه ماتیدونکو امنیتي تضمینو او د بیا رغونې لپاره د پلان چمتو کولو په خاطر به کار دوه چنده شي. د لندن ناسته پر ولودیمیر زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نویو انتخابونو په لړ کې شوې. ښاغلی ټرمپ تازه په خپلو څرګندونو کې زیلنسکی تورن کړی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن طرحه لا لوستي هم نه ده. په ورته وخت کې پر اوکراین روسي بریدونه دوام لري. اوکراینی چارواکو ویلي په وروستیو بریدو کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي. د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا لومړنی پلان چې له پیل څخه جنجالي و، د اوکراین لپاره د مبهمو امنیتي تضمینو په بدل کې روسیې ته د ځینو سیمو د سپارلو یادونه کړې.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې فقر او خوارځواکي زیاته شوې او ښایي دا وضعیت د ژمي په موسم کې لا نور هم خراب شي. دغه پروګرام مرستیال اجرایي رئیس کارل سکاو ویلي د دې ادارې تمویل نیمایي کم شوی چې له عملی د افغانستان په څیر هیوادو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخت اغیزمنه شوې. یو شمیر بېوزله کسان هم وایي د بیکارۍ او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د قر او خوارځواکۍ د زیاتوالي خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د مرستو د کمښت له امله د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاول الجزیری ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې WP په خپل اکسپان خبره کړې ویلي د مالی سرچینو د کمښت له امله په افغانستان کې د دوی مرستې د 10 ملیون وګړو څخه 2 ملیون ته راټیټې شوې دي. نوموړي ویلي چې 2015 کال د ملګرو ملتونو لپاره د بشري مرستو د سرچینو د خوندي کولو په برخه کې تر ټولو ستونزمن کال و. کارل سکاو ویلي چې نړۍ د بشري اړتیاو د بېساري زیاتوالي او د مالی سرچینو د چټک کمښت له بشپړ طوفان سره مخ ده.
په یو شمېر سیمو کې موږ خپل عملیات 80% کمو. په افغانستان کې موږ خپل مرستې له 10 ملیونو کسانو نه 2 ملیونو ته راټیټې کړې دي. په هغو سیمو کې چې موږ پوهیږو د ژمي په رارسېدو سره به ماشومان ژوند وبایلي، نه یو توانېدلی چې ور له مخه خواړه چمتو او ذخیره کړو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړې چې فقر او خوارځواکي به د افغان ښځو او ماشومانو په منځ کې په چټکۍ لوړ شي او هغې کچې ته به ورسیږي چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي د بیکاری او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نومخبور شي ازادي راډیو ته وویل چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او دا چې آن د کور د کرایې د ورکړې پیسې اعلان لري. دغه میرمن چې خپل هم کونډه ده او په خبره د خاوند بله کونډه او د یو مړه شوي زوی کورنۍ هم ور په غاړه ده له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هر د بټي کوټ ولسوالۍ یوې بیوزلې میرمنې هم له ورته وضعیت شکایت وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې سپینګیری زوی ناروغ او د کار لپاره هیڅ څوک نه لري. د هم چې نه غوښتل پر راپور کې نومخبور شي ویل
او د سبا وخت ساده شو خراب دي په مختل مشکله په مخ نه شو درغه خدای امتحان در باندې اوسه یو په موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي نه کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار څوک نشته سره مانده هم شر زم مې به سره ده بس اعصاب تکلیف لري دا بل چې هغه کې ورته تیږي هغه ګردو کې تیږي بس د ګردو پرشن پر راغله ده.
دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په روان ژمي کې له دوی سره د بیلابیلو توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ یو د خوړو له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی چې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې 3.5 ملیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه رنځوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 ملیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د غیداري په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال 10.4 ملیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلی ل دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې دي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو انجونو خراب شوی وضعیت، د خوړو ناامني، د اقلیم بدلون له امله رامنځته شوي وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه، بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می، مال می، ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو، اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ په افغانستان کې ترافیکي پیښې د مخنیوي وړ بحران او په دې واد کې د مرګونو مخکخ لامل بولي. دغه سازمان په خپل اکسپانډ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سړکونو د وضعیت ښه کول، د پلي تګ ځایونو جوړولو ته لومړیتوب ورکول او د غراز د ترافیکي سرعت کمول کولای شي د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. وړ مورس په کندوز کې یو مسافروونکی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ شلو ډیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ په افغانستان کې په ټرافیکي پیښو او دغه پیښو لامل در رامنځته شوی مرګ ژوبلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه پروګرام په خپل اکسپانډ په یو بیان کې ټرافیکي پیښې د مخنیوي وړ بحران او په افغانستان کې د مرګونو مخکخ لامل بللې. یو ان هابیټټ ټینګار کړی چې د خوندي سړکونو جوړول، موټر چلوونکو ته مسلکي روزنه، د عامه پوهاوي زیاتول او د ټرافیکي قوانینو پلي کول د ټرافیکي پیښو لامل در رامنځته کېدونکو تلفاتو د کمولو کلیدي ستراتیژي ده. دا په داسې حال کې دا چې تازه پرون د ډسمبر 8 ناوخته د کندوز پالی آباد ولسوالۍ کې د 1404 مسافروړونکو بس موټر د چپکېدلو لامل له شلو ډیر کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان جمعالدین خاکسار ازادي راډیو ته وویل
د کندوز بغلان پر عمومي لار د علي آباد عمومي دروازې ته سیرمه یو لوی 404 موټر د چپکېدلو لامل نږدې دوه تنه زموږ ملکي وګړي په شهادت رسېدلي او شل تنه نور ټپیان شوي. چټاګان د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ امنیه قومندانۍ پولیسو له لوري د کندوز حوزوي روغتون ته درملنې په موخه انتقال شوی.
نو موري د پیښې لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطي بللې او ویلې دي چې د ټپيانو روغتيي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین وایي په دې لوی لارو ډېرې ترافیکي پیښې د سړکونو د تنګوالي او د یو شمیر موټرو له لوري د لیزر څراغونو د کارولو او د غراز د ترافیکي نښو د نشتوالي لامل رامنځته کیږي. د یو شرکت مسؤل عبدالله ستاری ازادي راډیو ته وویل
د موټر کندوز ته پلارو په سړک یو تاوکښت دی. دغلته د بل موټر تیز لایزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي او دا چې سړک تنګ و موټر چپه شوی دی. دلته شرکتونه او موټرې ستونزه نه لري. داسې غوره بسونه شته چې په نړیوالو معیارونو برابر دي. یوازینۍ ستونزه د سړکونو تنګوالی او ترافیکي نښو نشوالی دی.
لدی پیخې مخکې د روان کال د قوس په لومړیو کې د هرات چارواکو د کندهار هرات په لوی لارې د وی ترافیکي پیخې لامل د لک تر لګل سو کسانو د مړینې او 200 نورو د ټپکې دو خبر ورکړو. د هرات د زاول ولسوالۍ د امنیه قومندان مرستيال ویلیو د پیخې د 302 بس مسافروونکو موټر او پلان کوچ ترمنز رامنځته شوی و. حادثه موکړه په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا نظر هم ولرو خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د روان کال د نومبر په 14 ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه مراعت کول، د موټرو تیز چلول، بل موټره به وخت مخکې کېدل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل بللي وو. د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست لدی مخکې اعلان کړی و چې د 1403 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ترافیکي پیښو لامل لږ تر لږه 2000 کسان مړ شوي او لوو سوا ډیر ټپیان شوي دي. د دې ریاست په خاني رئیس د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په دې موده کې په ټول افغانستان کې نږدې 4000 ټرافیکي حادثې رامنځته شوي. ولسی وګړي او د ټرافیکي پیښو د قربانیانو کورنۍ له حکومت او د غراز د ترانسپورټي شرکتونو نغواړي چې د مسافرو خوندیتوب ته پام وکړي او په لوی لارو کې د خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
وربشو. خوست په خوست کې د خصوصي خوندزوی فارغان زده کوونکې لاړوند ادارو غواړي چې دوی ته د کانکور د ازموینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی زیاتوي ځوانان باید له نهیلې او ځانونه وساتي، لوړ او مسلکي زده کړې وکړي او د یو ښه راتلونکي لپاره ځانونه پر علم او پوهه سمبال کړي. اخو د خصوصي خوندزوی مسولین هم د هیواد د ښوونې روزنې بهیر د پرمختګ او معیار د لوړولو غوښتنه کوي. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
د خوست ولایت د ترزی او علي شیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سلاب یا خوړ د قدم او سیمې لمنځ تیریږي او کله چې باراني او سلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ را تګ بندیږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولای. د یاد سیمې یو اوسیدونکو سید الله مشال راډیو سره خبرو کې د قدم او پسیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل.
دلته ډیر تقریبا شپږ وزره کورونه دي او پوتی پورې ار پورې دي او دغه سی ډیر کومونه دي، صداک لندر قدم تراغه ځکه خېلې پر ارنو خېلې په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر یار پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي. نو دا ډېر ستونزې به داغه د پکتیا او د پکتیکا او بوټل په موږ په داغه طرف نیرتي او داسې په کول کې داسې واخې دوه درې میاشتې داغه تی به یې موږ سره باندو فل ټماټ ډېر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د قدم او د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان ویل
خزانر په داتې نه چې کومه دوه پیر کې ګر پیر کې موږ توې ویته یو نور خلک سلابونه ویته یې شپږ میاشتې اندازا د خلک سره بانو دستې کړې دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي. هغه بل لیار نیسو په کاشان ډېر لارې دواغه په غوړې لیار دو. نو مهرباني ده وکړي حکومت نه مداخله وشته چې موږ ته د خپل لاز کې پال جوړ کړي. مونږه د افغانستان او غړیو خاک لرو چې مونږ ته د خپل جوړ شي.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم په سیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوی لمریز کال په پرمختیایي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال طایف شاه برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي، دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکنډو راته وو، یعنی د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي. او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایل ریاست باندې غا کو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمه د پاره یو پل په نظر کې ونیسي. د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وو کومونه ورلاندې.
بلوري ته د خوځي چارواکول د قدم په ګډون د خوځ په ټول اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامه مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوی
د شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمه اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوځ ولایتي ادارې هم د ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورید ناستی کړی دی او د مرکز سره د استونزه شریکه کړی ده. ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغستونزه د خل په مخه لازم اقدامات تر سره شي.
یاد دی وی تریزی اول شهر د لیورن کرخ پوګدو پرته د خوست ولایت یو ولسوالۍ ده چې د قدم په ګډون تریزی هارون خیل تروبوال علي شهر لندر صدک کوچی او نور لوی وړ قومونه خینه پکې وسیږي. د یادې ولسوالۍ د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو لارو پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چي دي، دغه باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک سره وکړي. ځکه دا زموږ د پنبو قیمت ډیر ټیټ دی، ډیر کم دی. ځکه دا درې کاله و اخوا ته دا پنبه دلته چې موږ خرڅوله دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1514 تر 1200 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونی انبار په 15,500 افغانۍ دا د مځکی کم مصارف چې دی په دا خلګه یا اړې په ټکټرانو یې جوړي په شپږ زره کالداري یا په پنځلس سوه افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړ دی. نو دا خلګه ډېر تنګ دی، ډېر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام